دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د پی یو سټوډیو لاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل هغه وویل ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبري نتیجه ورکړي دا مود سر موجود نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد شي بروند کوي
د کندوز په دشتارچی ولسوالی کې د افغان پوځ عملیات روان دي. د امریکا په مشانو جرګه کې سناتور مچ مکانل خبرداري ورکړ چې امریکا د افغانستان نه ببر پوځیان نه باسي او د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادی د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل افغان ټاکنو د کندوز د دشتارچی ولسوالی له مرکز څخه طالبان وایستل. طالبانو د ولسوالی بازار وړ مورسنی ولې وو په شمال ختی ځون کې د پامیر 212 سکولي اردو مرستيال ویان عبدالهادي جمال ازادي راډو ته وویل
دشتیارچی ولسوالی د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تیره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتفنیدل چې د ولسوالی مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
افغان ځواکونه خبر ورکوي چې شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري. د دشتارچی ولسوالی شاوخوا پرتی سیمې د طالبانو په لاس کې دي او دا ولسوالی په شمال ختی ځون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي. نشته یو کال مخکې هم طالبانو له شاوخوا د ولسوالی پر مرکز برید کړی وو او دا مرکز یې د لنډې مودې په مخه نیولی وو. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت د دهراوت ولسوالی ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي. د روزګان د والی ویندوی احمد شاه سهیل ازادي راډیو ته وویل دا ځواکونه به په دهراوت ولسوالی کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په روسي ورځو کې طالبانو نیولې دي.
د دې ولسوالی د هغو سیمو د بیانولو لپاره او همدار ازلته د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي په خاطر د ولسوالی ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو لپاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې دهراوت ته څومره کومکي ځواک رسیدلې او کله به عملیات پیل کړي. خو د دې ولسوالی امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له هم د دهراوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر مچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداري ورکړ. تر دې مخکې پراپورون کې ویل شوی وو چې ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې په دغو دوه هیوادونو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. مکانل چې په مشانو جرګه کې مخکښ جمهوری پال ګڼل کیږي ویلي د ځواکونو د ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي. مکانل په خپلو خبرو کې وویل دا کار به کمزوري شوي او پاشل شوي القاعده شبکې ته په تبلیغاتي ډګر کې ډیره لویه بریا او د امریکا پر ضد به د حملو د پلانولو لپاره نوی خوندي مرکز په برخه کړي. پراپورونو کې ویل شوی د امریکا دفاع وزارت ته سپارښتنه شوی چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوري مخکې له افغانستانه 2000 او له عراق 500 امریکایي ځواکونه وباسي. پراپورونو کې ویل شوی امریکا به په افغانستان او عراق کې 2500 پوځیان پریشتي. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتل کې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبر داري ورکړ ک وسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوري مخکې د کورونا ضد واکسین د ویش په باب معلومات لنیوي ادارې سره شریک نکړي شای په کورونا وایروس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات شي. په دلاویر ایالت کې جو بایدن وویل ک دا هڅې همغږی نکړو شای نور کسان هم ومري. ډونالد ترامپ چې تر اوسه د نومبر د 3 منټې د ټاکنو د پایلو لمنلو او د جو بایدن لړل سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې د شواهدو لوړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې د رای غلا شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ترامپ چال چلند بي سابقه بلل شوې ده. په امریکا کې په کورونا وایروس د مړیو شمیر تر 2.5 لکو اوښتې ده. د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په منځ کې ډیره د ژورنالیستانو اتحادیې ته د دې جایزې د ورکولو خبر ورکړ. دغه جایزه پرون د رسنیو پر ازادۍ د دویم نړیوال کانفرنس په پای کې چې کاناډا او بوتسوانا په آنلاین بڼه قربانه ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې وویل د بیلاروس ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستکو اخلاقو او اصولو ته د هغې د ژمنتیا له کبله غوره شوې چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د فشارونو پر مهال خواري ګاللې او قربانۍ یې ورکړې دي. په بیلاروس کې د اګست 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو یې ځان ګټونکی اعلان کړی، هر ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وای په دغو ټاکنو کې درغلې شوی او لویدیز د ټاکنو نتیجه نه ده منلې. دا خبرونه
احمد شیبرو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ته ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد هم جرګې ته ورغلی وو.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده، ولی ای به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم.
دا سیال کې چې د ولسمشر ترامپ دورې کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو د رسنیو راپورونو له مخې هغه له خپلو مهمو همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې بریدونو باندې فکر وکړي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي او د کاري پروګرامونو د تشریح په اړه ځانګړې شوې.
روان بهیر جنیوا کانفرنس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بل اخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر سیبانو د نام
بیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وایي ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنی نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف ده. اسد الله خالد وویل که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبرې دوی دفاعي حالت ته ولاړل. د افغانستان د دفاع سرپرست او نوماند وزیر دغه څرګندونې نن ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو د کړنلارې په جوړولو نه دي سلا شوې. رحمت الله افغان د ولسی جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همداسې به د کابل استودیو په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسد الله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او تاوتریخوالي د رقمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنی نه دی چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبره دوی دفاعي حالات ولاړل.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولای شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستۍ ولسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتي وي.
خاغلی خالد احمد وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالبانو په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وای دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لار پیدا کړي او دوی وکولای شي چې له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ځنډ او خنډ رامنځته کولو تورن کړل او د جګړې له پړی وبلل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پلاوي ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه پیل شوي دي، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد غشانو له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نو موړي وویل امکان لري چې شمیر زیات کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
دا په داس حال کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پروندوشنبه وویل ینس ستونټنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر دا هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر ژمنې خبرې کړې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین وخت کې غواړي چې خپل بریاوي خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې د افغانستان به په بیا افغانستان به بیا پر امریکا او یا د ناټو پر کوم غړي د حمله لپاره د تورستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی ساپی واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د هوایي دهلیزونو لاري په صادراتو کې د تیر په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. د دغې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د کورونا ویروس د بندیزونو سره سره هم د تیر کال په پرتله صادرات زیات شوي دي. نوموړي وویل چې په 2019 میلادي کال کې 2200 ټنه کالي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2020 میلادي کال کې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت 3800 ټنه کالي صادر شوي دي. خو سوداګرۍ خونه وایي یو شمېر ستونزې موجودې دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دوی په وینا لا هم الوتنې منظمې نه دي او دوی نشي کولی د الوتکو د کم ظرفیت له امله لوی اندازه توکي صادر کړي. په کندز کې یو افغان سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې ده. د دې فابریکې مشر خان محمد فروتن وایي چې پر دې فابریکې سباندې 15,200,000 ډالر لګښت راغلی. د فابریکه په 24 ساعتونو کې د 160 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او 50 فني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دي، په دې بڼه لومړنۍ فابریکه ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 475 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، کولای شئ په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې او همدارنګه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې زموږ غږ په صفاتو باندې واورئ. اوس هم ورځې وي نړیواله موضوع ده. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ دوره تر 2 میاشتو پاتې ده. ښاغلی ترامپ له خپلو نږدې همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو د برید په اړه باندې فکر وکړي. دا ځینو رسنیو راپور کړی ده. په دې اړه باندې نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبې راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12 په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسله والو ځواکونو د لوی درستې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کار ونه کړي او خبرداری یې ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبې رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوي یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وي. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ به چې د نومبر په 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په 6 قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایډن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ورزو کندوز ته د افغانستان چارواکي وایي چې دشتي ارچی ولسوالۍ بیرته له طالبانو تصفیه کړې او نیولې ده. د کندوز سیمه چارواکي وایي تیر شپه د افغان ګډو ځواکونو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه بیرته ونیسي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو راپور رالیږلی.
افغان ځواکونه د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه د افغان ګډو ځواکونو په د شیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د 212 قلوردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د دشتي ارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تیره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. لا هم په سیمه کې جنگ دوام لري او ډېر ژر به پاتې سیمه هم د طالبانو له وجود څخه تصفیه شي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د دشرچی ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس مهال جګړه د نوموړي ولسوالۍ په بازار کې دوام لري.
تیره شپه کومانډو او خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل او نن سهار کومانډویان د ولسوالۍ بازار ته ننوتل. دولتي ځواکونو د امنیه قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ او د ارچی بازار هم نیولې دي او اوسمهال د ښار په نږدې څنډو کې جنگ جریان لري.
خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا له 12 کال راهیسې د دغې ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د چارواکو په خبره د شیرچي ولسوالۍ په شمال ختیځ ځون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې داسې یو تاریخي ډنډ موجود دی چې پرې په ډیر لږ لګښت او اسانه د برېښنا بند جوړېدای شي. دوی وایي په سلګونه میګاواټه برېښنا هم تولیدیږي د دغې بند نه که جوړ شي. د دوی په خبره چې یاد سیند ته سلګونه کاله وړاندې د زلزلې له امله غر ښویدلی او د سیند مخې ډب کړی او دا طبیعي بند یې جوړ کړی. په دې اړه روحلان وري یو راپور رالیږلی.
د منډول ډنډ کاسا شاوخوا 3 کیلومتر اوږدواله او تر 200 متر پلنواله لري او د منډول ولسوالۍ په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د خلکو په خبره چې سلګونه کال وړاندې په یو سخت زلزله کې د غره یو برخه سینته راخویدلې، د اوبو مخه ډب کړي او دغه حوزي رامنسته کړي دي. خلک وایي ل 110 متر لوړوالی سینته د اوبو بیرته لویدلو یو خپل ابشار جوړ کړي چې په ډیر لږ لګښت او پاملرنه پرېخه برېښنا کوټ جوړېدای شي. عبدالصبور کریمی او عبید الله نوري
قدرتي ډول باندې غر سبق کې زلزلې را چپکړې او د سیند مخ کې پروت ده. صرف یو توربین او ډینامو چې پکې دي بس په میگاواټونو میگاواټونو روزانه برق به تولیدي.
د منډول هاوس نه مونږ کولی شي ډیر یو معیاري بندبار جوړ کړو، شاید تر 500 میگاواټ پورې برق تولید کړي. نو د دې جوړول ډیر آسان کار ښکاري، ډیر یو ښایسته شکل دی چې مصارف هم ډیر کم راځي.
د رڼو اوبو دغه ډنډ غاړو ته د ګڼو شنو ونو او رنګارنګ ګلانو شتون د سیمې ښکلا یو په دوه کړي. همدې شنو ونو کې ډول ډول مرغانو ځالې جوړې کړي او په خپلو زړه راښکونکو غږونو سړی د ښکلاګانو په فکر کې ډوب ساتي. د نورستانیانو په خبره چې په ولایت کې ګڼ داسې ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او په اسانه برېښنا کوټونه جوړېدای شي، خو حکومت لا تر اوسه دغه مهمې چارې ته کوم ارزښت نه دی ورکړی. نو ځکه لا هم دوی په تورتم او سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د نورستان چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې تیر کال د نهو برېښنا بندونو جوړولو وړاندیز کړی و چې یو هم پکې د منډول بند دی چې سروېګانې هم شوې دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل
دا بند کچېره جوړ شي تقریبا 100 متر ارتفاع به ولري، 130 میگاواټ برق به تولید کړي او دا ابتدایي ډیزاین او کوروکی او د حجم کاری ترتیب شوی ده. چون یو لوی بند نه راتلونکي کمیسیونو سره مخامخ نشو، مرکزی مقامات یو ځل بیا هدایت کړی ده تر څو چې حیاتان الته واستول سي او دا موضوع دقیق کی او ارزیابي او د نیسنجي او ټول په نظر کې ونیسي بیا لغین وروسته په دې باندې اقدام کړي.
نورستانیان وایي د ولایت په هر دره او برخه کې داسې په سلګونه ځایونه شته چې پرې په کم وخت کې او په لږ مصرف د برېښنا بندونه جوړېدای شي. هر یو به یې له لسګونو تر سلګونو میگاواټه برېښنا تولید کړي چې د نورستان د تیاره قسمت د رڼا کېدو سره به ختیځه سیمه هم رڼا او اقتصاد به یې وغوړېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
کنا دی ان د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د افغانستان د کابل د لنچاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ناجیه صاپۍ کتلي. البته اکثرو ورځپاڼو د سولې په ټپه درېدلي حالت او ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې ټینګار کړی چې په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په ټپه درېدلي حالت ته اشاره شوې راغلي چې له یو اړخه هر ورځ جګړه لسګونو او ان سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبل اړوي، او له بل اړخه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو بحث کېږي چې د لیکوال په خبره ورسره به افغانستان یوې خونړې کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. ورځپاڼې روانو حالاتو ته په کتو لیکلي داسې ښکاري چې ټرمپ د ځواکونو په وتلو کې جدي دی، او ښکاري چې ژر به لویه برخه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې کولی شي د ښه منځګړیتوب تر څنګ په دواړو لورو فشارونه راولي، او په وینا یې که ملګري ملتونه مداخله او منځګړیتوب ونه کړي او د سولې پروسه پیاوړې نه شي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به بریالۍ نه شي، بلکې په افغانستان کې به د سیمې د هیوادونو سیالۍ او مداخلې زیات تشی او منګبا یوې بلې خنړې جګړې ته نوزو. هوا دولتي ورسپانې بیا په افغانستان کې ورسته یو بریدونو ته اشاره دا کړی چې د غبریدونو اکثره له پاکستان پلان شوی، او د پاکستان ملیشې پکې ښکېلې دي چې د دغو بریدونو قومنده د پاکستان لخوا ورکول کیږي. ورسپانې دا هم لیکلي چې له طالب سره سوله ناشونې ده، ځکه د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه پر مخ وړي. ورسپانې دا موضوع داسې مهال پورته کوي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي د سولې خبرو د کړنلارې په جوړېدو اخته دي، او دا چې طالبان د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه مخته وړي پاکستان ترې انکار کړی، او هم طالبانو دا خبره رد کړې ده. او هشت صبح رسپانی بیا په ولسی جرګې غږ کړی چې وزیرانو ته مسؤلانه رایه ورکړي. وړاندې راغلي چې د اکثرو وزیرانو خبرې تر شعار پورې محدود دي، او وکیلان باید د وزیرانو پروګرامونو او اړتیاو ته په کتو دوی ته رایه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې له روان بحران څخه د وتلو او هدف ته د حکومت د ماتې کښتۍ رسولو لپاره یوازې هغه کسان مرسته کوي چې خلکو او دغه وطن ته ژمن وي.
ازادي رادیو ته خوږیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 13.15 خبرونه کوي. اوس به هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته پلیکو.
ستاسو ل پیغامونو
ډېر خوشحالي سره مو خبر تر لاسه کړ چې د ازادي رادیو ورځي د خبريال چې په فلم کې د خلکو اوازونه نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس دایي مرحوم په کور سره دی، د کورنۍ ته تسلیات وایو، د جنت تر دوس واړو، اقربا او چې صبري جميل واړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول او اخر وي نه، چون چې دی ورځي د خبريال او دی په کور سره دی، دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکو هیڅ په ګندلو سره دا خبري سره نه رسیږي. موږ په یام دادې دوادوارو طرف ته او زه دخل قوا او ته چې دوی په جنگ کې سره دخل دي، چې ازادي ته د بیان احترام وکي، او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکي، او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دوادوارو طرف سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه سم ساسو دایمي همکار قاری پښتونیم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقربا او ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنازرانہ اسگزید ورزگان ولایت گزاب دول صلی دے کری سخت تست د ستکړی پیغام پریز د مزد الیاس تہی پیغام سخت خوښینه او غمجن سم په شهادت مبارکی او د زړه تسلی ټول کورنی او د ازادی رادیو همکارانو توایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخش سخت خپه او خوښینه.
کوالای شي ازادي رادیو غږ سپتونکو ماشينونو او ټلیفونونو ته زنګونه راوي. هم داسې موچې غږونه تاسو ته نشر کړل، د تاسو غږونه به هم درته خبره کړو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
افغان ځواکونو د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر له مخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر میت مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې پر اپرون کې ویل شوی و چې ولسمشر ترامپ په پام کې لري چې په دغه دوه هیوادو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تک یو لار وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه، په پاکستان او شمیر نور اسلامي هیوادو کې مظاهره وشوې. د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15مه اسلام آباد ته د تګ ولاره د اعتراض په ډول بند کړی و. د بیلاروس تر ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم چې تجربه کار ډیپلوماټ بلل شوی پرون په دمشق کې د 90 کلونو په عمر وفات شو.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم 15 دقیقې بس ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د لړۍ پیل.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه او د تشریح کولو لړۍ پیل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایه کله ورکول کیږي. ولسی جرګه وایي چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکو 5 ورځې پورې به دوی خپلې برنامه د شورا غړو ته تشریح کوي. د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کو او په دې غږیږي چې آیا وکیلان به وتوانی کې چې د 6 سالاره او تخصص لمخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد کېدو اندېښنې د غشان دیو شمیر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو پاړه باندې مونږ بنن پم دې خبرونه کې هم دې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسو نه کوو، درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې، تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامې مو واوري دي، څومره د منلو وړ وي؟
د ازادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بې صبرانه دي ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړ شي. لبد امرګ چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیش چلی و، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وي، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعتی تیری، دا غوی اغا کاری والتیا تیری، دا غا بحیر نوست پراوتو دی. او ننی اول ورز بچه دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې تر الله هم دغه بهیر روان دي. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه، خپل پلانونه او برنامې دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي، او اوس هم دغه بهیر د پښتنو روان دي. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پښتنې د ولسی جرګې د استازو د خوا کېږي، او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنلی شي او دغه د افغانستان د حکومت طرحه او پلان شي. په همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه ولګی. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه د هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم یې دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت، خصوصا یو خو یې د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو، د غلو، د غاصبینو له لورې. وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنتي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسي جرګه خپل تصمیم نیسي، او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي یا هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسي جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد، او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسي چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کاریاب صاحب پمدې مسایلو باندې بغږیږو. دغه کاري کړنلاره کله کراته د ولسي جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامه تشریح کوي او بیا په کومه ورځ ورته د رایو صندوقونه کې ښودل کیږي؟
اصلا خو دا باور ځلی چې ټوله کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای لپاره راځي پخوا داسې نه و شوي. نو اصل کې خو دا ده چې باید په دغه یوه ورځ کې دا پروسه بشپړه شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته، باید صندوقونه کېښودل شي. خو چونکه څه لرې شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي، او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې دقیقې پوښتنې کوي. نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنې د ټولو کاندید وزیرانو د بیانیو، د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کیږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده.
اخیره ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور یا پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل ګزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره تا وکیلان راځي
ډېر زیاته مننه کاریاب صاحب. تاسو ته بیرته راګرځو. محب شریف را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود، فکر کوي چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالاری او د تخصص برخې ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لګ تر لګه د ملت ګټې پورته تر هر څه مهمه وي؟
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکه هله او سلامونه وړاندې کوم. د شک پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته دا هغه داده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په خوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وتښه که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې داسې یو ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي او په دې ارتباط باندې کومه کړنلار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګوي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو ګران ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په ارامه باندې نه شي ګرځېدلی، تاسې هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به ارام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي او بیا همداسې یو ښایسته سړی ښه سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده، یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیې نه راټولېدل، د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول، او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوالو جواب او نه شفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شته دي او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا رانه شي، داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ورسره مالی سیستم له دغې اوس ناخوالو او داسې نادودو نه ونه وځي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو، خو یوازې د یو شخص څېره بدله شي او په ځای بل کس راوستل
شي. شریف صاحب ته تاسو ته راګرځو، کریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وی چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنه کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ، اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی، او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا وړتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشی او یا پچاچونه کړی ده، یو داسې توکي را لېږلی دی چې دی د هغه قوم نمایندګي وکړي، دی د هغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی، او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي، اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار غزیمواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نه شي وړاندې کولی، خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېرې، خو کله داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې دی، د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی، د نیوکې کانفرانس په مخنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاډ درکوم چې اکثریت برخه به د کابینې د وړتیا، استعداد او لیاقت په بنیاد باندې
وکړي. یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیواله او ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅ کله هم نشي ردېدل، ولی د فساد کوي هم په هغه کچه بنئ چې څومره په خوا وزکه روزنی کابینه دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډیر مشهور تجاران دي او نه ډیر سمن خلک دي نه زورواکي او نه ډیر غاصبان په کیسه ده چې هغه دې په ناروا ډول سمنی پیدا کړي محدود شمیر بداسي خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم په باور سره درته وایم چې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ګوندې سر له اوسه دي دا نه د بهیر پیل شوی دی سر له اوسه دي داسې څه یو زه هیڅ کوم او که هیڅ مې کړم باور وکړي په مغه ورځې درته وایم چې دلته نو خبره ولتیا او استعداد نه وته او څوک چې په څومره واخیستلی شي او چې څومره مصرف کړی هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو تر اګرځو شریف صاحب ک تاسو په وینا مخکیم ستونزو ته اشاره وکړه ک نومن وزیرانو ته په همدغه شکل باندې راي ورکړل شي د خپلوي اړیکی په نظر کې ونیول شي پیسې په نظر کې ونیول شي د زینو اداګانو لمخي او د غشان ګوندی اړیکی په نظر کې ونیول شي نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کی کنه
دغه شی ته چې موږ همیشه اشاره کړو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې د بی پری افغان په شکل باندې دا وایي چې کچېری کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس لا استازو رائے تر لاسه کوي هغه د سې کسان نیوي چې هغه د افغانستان د ولس درته رښتینی دواوي او یا لختر لگا یعنی زمو په ولس کې تر ټولو هغه همدا بلل شي وي کبه دي کې زیاتای د سې کسان نیوي چې هغه د ولس په درد ونه لګيږي زه فکر کوم چې بیا به هم د تیرو دورو ناکامه تجربه تکرارو او د سې ششای به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نشو کړای چې هغه د په حقيقي ډول باندې هم د وزیرانو مسولیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسولیت ادا شوی وي زما ویره هم دا ده یعنی تر زیاته بریده پوری هغه څه چې زه پې سخت ویریږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دی پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بل اخر چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي دا به ډیره مهمه وي چې په دغه څومره والتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درته د څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولای شي او دای په چا پورې تړلای دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري آیا افغانستان ته دای دی او ګټ کور په شکل ګوري کې وازی دی وقاومه او وتنظیم او وسامت او یاد خپل پیسې چې لګولې دغه پیسو بیرته پوره کولو ته لیواله دی دا به وخت ثابت کی
او شریف صاحب نو غوښتنه مسدده وکیلانو
لو وکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دادا د زموږ دادا چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي که په هر قوم پورې مربوط وي په هر ژبه پورې په هر سمت پورې تر ټولو مهمه دادا په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رائے ورکي او داغه تصویبولو ته لار هواري د افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والکیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی کچېره دغه یو شی وی نو هغه به خپل مسولیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لکټر لګاغه د خپل بشري توان په اندازه باندې د واکټلی
کریاب صاحب ک د وکیل د وزیرانو په اسنادو کې د سنزو باندې لګوغه گیګو کوم ډول سنز پکې موجود وي او دغه شان د دوه تابعیته وزیرانو موضوع بل اخر څنګه کیږي آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی
دا اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابید وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره د تایید صلاحیت لري نه دا سي نه دی ویلي چې په مطلق ډول کڅوک د بل هیواد پاسپورت ولري تابعیت ولري نو هغه نشي کولای چې دلته وزیر شي ولې صلاحیت ورکړي دا خبر خیال چې دل سوي دا او اړوند کمیسیون پورې د موضوع راځي چې خبره د اسنادو او دا هغه کمیسیون غړی مې چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد یې څېړلي دي لږه د مرګ په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بیرته بیا هم حکومت ته ورګرځي په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم هیڅ کړې ده بیرته بیا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده چې په دې برخه کې وضاحت راکړي وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسناد کې څنګه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي کنه من په باور سه زدر تواله شې چې من هیڅ کړي واو بلکې دا دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څنګه یو نیمګړتیا وشته
کوم ډول څنګه
مثلا یو چا دولسم سند نه لاره د ماسترۍ او د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دا به لوړې زده کړې کوي نو چې دولسم سند ونه لري پونتون د کم طریقه وي یا یو څوک داسې و چې تر لسمه ویلې او هغه ورته بیا معادل کړي او یو پلمو بهانه ور جوړ کړي و چې د یو تخصصي امتحان ور کړي دی او دغه نو سند دی وخت چې د معرف وزارت درته تایید کی بیان د تفتیش او تحقیق او لټنې بیا د څارنوالۍ کار شي په وجود دې چې موږ په دې برخه کې ډېر خټینګ کړو ځینې ان تر دې فورمیم جوړ کړی ورته د پونتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیر پورې دا پوښتنه ترې وکړي هغه داسې څه و چې په قانون کې صراحت او وضاحت نه و خو په هر حال وخت چې تاسو اسناد راشي او یو معتبره اداره ته تایید کی بیا نو تم بل چاره نه لري
خو کاریاب سپ تبن تاسو به شواهد هم درلودل د دې شواهد سره سره معتبر ادارو بیرته تاسو ته تایید جواب درک
بالکل بالکل زمونږ ورستۍ مرجه همدادي زمونږ ورستۍ مرجه همدادي چې دا غوې نه پښتنه او رسمي تي او یعنی په کراتو هغه اسناد چې زمونږ شک او تردید پکې موجود وو داغه د فارم 3 یا څلور واره وزارتونو ته اسناد لیګلی دي 13 ورځم چې ورسته د تصمیم ورځ وو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګه د دوړو وزارتونو موینان د شادتنامو رئیسان او هغه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول راوغختل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې د بهیر راته بشپړ او پوره
کریاب صاحب ته بتاس تر غرزو شریف صاحب د کریاب صاحب د امدغه خبرې ته په کتلو سره پاسنادو کې د ستونزو سره لدی چې دوی شواهد درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت امدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼئ ک په دې برخه کې د چړونو نه موجودیت
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناک نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخ خلاصي تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول د اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته ولشي هغه ورته تایید کړي نو معنا دا ده هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډیر اسانۍ باندې به هغه ته د سي اسناد ورکول کیږي چې د مشکل تر مخامخ نشي او کچیرته د ولسی جرګې استازي او یا د ملت استازي وګړي دا غي پوښتنه درويزنه وکي نو بیرته همغه ادارې ته چې هغه ادارې د اسناد ورکړي نو هغه ادارې بیرته ورته تصدیقي او تر دې پاسته وکیلانو نور ځواک واکل صلاحیت محدود ده او خلاص باندې ځای باندې پایته راځي نو هغه سړی چې موږ سره ته کوي هغه په دې سیستم کې روان نه وځي او له همدې سیستم نه بیرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی خو معلومه شو چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې دغه سي غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړای دی په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي نو هیڅ کله د سي او شي وجود نور ونه لري چې هغه د قانون صراحت سره په تضاد کې وي او موږ نه شو کولای د هغه نه د سي سیستم یا د سي کسان یا د سي اشخاص له دغه سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي دا فکر کوم لوی ستونزه ده او بل ستونزه ډیره خطرناکه ده دا چې د هیواد په کچا باندې د دوه طبيعتا شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوسټونو لپاره کاندید شوی دی او پولیسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوی زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې کچيري د ولسی جرګې غړي دغه کسانو ته رایه ورنکي، زه فکر کوم دا په خپله د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک را وړاندې کړی شي چې د هغه کور دلته وي، د هغه طبیعت هم د افغاني طبیعت وي او د بل چا طبیعت ونه لري، او په واقعي ډول باندې کله د ښي او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کېږي او د همدې هېواد مسؤلیت ور دغاړي وي. هېڅ د مسؤلیت یا هېڅ د مینې غیر تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري، او کله چې مشکل چې دې یادته ناکاره اداره رامنځته کیږي نو دته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډیر زیاته مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب، د روسي پښتنې په توګه تاسو ویل چې د نوماند وزیرانو اسناد سیړل شي، د ټولو سیړل شي، د درويشت نوماند وزیرانو کنه تر دې د ماماغه د لسو پاړه چې ویل کیږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی؟
نه، یو برخه هغه و چې په خوا د کابینې غړي پاتې شوی او دوا یادرې واري دا غوي اسناد بیا ونه سیړل شو او هغه ولې ګل شو د رواساو کمیټې ته. ورستی و وزیران پرون پاتې و چې دا غوي کې په یو برخه کې لږ ابهامات موجود و، هغه ولې ګل شو او دا غوي هم نن یې هغه ورسته بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار تر وغوښتل او هغه خپل برنامه او بیانیې وړاندې.
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد سیړل شوي او هر ورځ په اوسط ډول څومره نومن وزیران برازي خپل برنامه به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بل ورځ ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په اخر ورځ ټولو ته صندوقونه کې خدل کی کنه د هر ورځ په اخر کې؟
نه، ورسته ورځ میکانیزم دلته یو تشویش او اندېښنه ده، زله بعد مرغه چې د افغانستان بیا به سره وایو چې یا په لوی لاس موږ ویشلې ده او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته د قومي جوړښت او یا ژبنی وان تر دې په ځینو برخو کې مذهبي ده. تشویش دا و چې که د یو خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي، هغوی به یو اخرایي چلند وکړي او بیا به هغه اغول سړی ته هم یا ول وزیر ته نوماند ته راي ورنکې. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي لپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته هغه ډول د کورنۍ دند وصول اجازه ورکړي چې د وروستۍ ورځې
ډیره زیاته مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تحصیل لدواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. لتاسو هم مننه چې دا خبرونه مور سره تر پای واوري دا تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست رو جوړاو بریل say
dazle me mat lakka doran khard hindaru pashan مات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باند خومنگ سولی ونیان مینیو پما زیگر باند خومنگ سولی ونیان مینیو رو خلق نا غواڑی چشی د سوزگارو پشان رو خلق نا غواڑی چشی د سوزگارو پشان خوت میاد د وطن د غرو دلارو پشان خوت